السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی دوستانو د ازادي راډیو دا خبرونه تر ډیره ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده خو د افغانستان په اړه د امریکا او ناټو قواو لپاره د نوي قومندان د ټاکل کېدو موضوع پکې سیډو او په دې اړه پکې رپورټ اوري خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت په نامه ډله یادایش د غلطه ماته شوې ده خو اوس یوازې غلچکي بریدونه کوي ایران او روسیې د اټومي انرژۍ د تاسیساتو ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالر په ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي دا خبرونو تفصیل د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې پرون جنرال جان نیکولسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ جنرال نیکولسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و دی به په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د خدمت دوره یې پای ته رسیږي او د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي جنرال نیکولسن تېره اونۍ د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او ژمنه وکړه چې په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر پر اوسني پلان به له سره غور وکړي متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې 9800 سرتیری لري د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازي به سبا په اسلام آباد کې سره وګوري دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر پیل او څرنګوالي د خبرو درېمه غونډه ده د بهرنیو چارو د وزارت وین احمد شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د مذاکرو د بیا پیل نقشه جوړه او نهایي شي
په دغه غونډو کې د څلورو غړو هیوادونو جدیت او غژمنو ته په پام سره چې لري هیله شته چې د لارې د نقشې په وروستي کېدلو سره چې د سولې د خبرو لپاره یو روښانه چوکاټ جوړوي د سولې د خبرو په برخه کې عملي ګامونه پورته شي
د افغانستان د سولې عالي شورا په اسلام آباد کې په دې څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو د ګډون امکان هم نه دی رد کړی خو طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان ولسمشر غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې د سولې د خبرو د رسمي پیل نیټه وټاکل شي د افغانستان لپاره د برتانی نوی سفیر ډومینیک جرمی د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ ډومینیک جرمی پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د حکومت او طالبانو د سولې پر څرنګوالي او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې ترسره کړې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هیله څرګنده کړه چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو له پیل سره روانه جګړه هم پای ته ورسیږي د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه وایي چې د برتانیې نوی سفیر له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار وکړ په ننګرهار ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د غلطه ماته خوړلې ده او یوازې غلچکي بریدونه ترسره کوي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش د راډیوي او انټرنیټي خپرونو مرکزونه تېره اونۍ د امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې له منځه لاړل د ننګرهار د والي د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه چې پرون خپره شوې د دې ولایت د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې د داعش د تبلیغاتي جګړې مخنیوی شوی دی په ننګرهار کې ځانګړي پوځي عملیات لا هم د دې ډلې پر ضد دوام لري د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو پر روسیې او د بشار اسد د رژیم پر نورو ملاتړ کوونکو د جنگي جنایت تور لګولی دی داود اوغلو د پنجشنبې په ورځ په لندن کې د سوریې د جګړې د قربانیانو لپاره د مرستې راغونډولو په کانفرنس کې ویل چې په سوریا کې د روان انساني بحران اساسي عامل هغه بشري ضد جنایتونه دي چې د اسد رژیم او د اسلامي دولت په نامه ډله اعدایش یې ترسره کوي د ترکیې صدر اعظم ویل هغه کسان چې د اسد له رژیم سره مرسته کوي په ورته ډول جنگي جنایت کوي د ویل دا خبره نن ځکه په زغرده کوي چې حلب ښار د روسیې د جنگي الوتکو تر سختې بمباري لاندې دی خو د روسیې د دفاع وزارت وان داود اوغلو د دې خبرو په ځواب کې پر ترکیې تور پورې کړ چې په سوریه کې د پوځي مداخلې لپاره چمتووالی لري د ترکیې د حکومت یو وایان ویلي چې روسیه په دې ډول خبرو هڅه کوي چې له خپلو جنایتونو څخه د نړیوالو پام بل لور ته واړوي اخوا بیا نړیوالې ټولنې په سوریه کې د بشري مرستو لپاره د 100 میلیارد ډالرو ژمنه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دا پرمختګ ستایلی او وایي چې په یو ورځ کې له یو بحران ځپل هیواد سره د مرستې لپاره دومره ستر تعهد ساری نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په سوریه کې د روسیې د جنگي الوتکو بمباري زیاته شوې او په جنیوا کې د دې بحران د حل لپاره مذاکرات هم په موقت ډول ځنډول شوي دي. په کانفرنس کې چې پرون په لندن کې جوړ شوی او ګډون کوونکو ژمنه وکړه چې تر 2000 میلادي کال به سوریې ته 1.5 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په دې کانفرنس کې د امریکا د پلاوي مشري د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وکړه او د 900 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. له دې سره به د هغو پیسو اندازه چې امریکا په سوریه کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې کړي څه باندې 5 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د جرمنی حکومت هم ویل چې تر 2013 کال به د سوریې له کډوالو سره د بشري مرستو پر پروګرامونو لږ تر لږه 2.5 میلیارد ډالر ولګوي. ایران او روسیې د اټومي انرژۍ د تاسیساتو، ریل او نورو پروژو د جوړولو په اړه د 40 میلیارد ډالرو پر ارزښت قراردادونه چمتو کړي دي. دا خبره پرون د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لوړ رتبه سلاحکار علي اکبر ولایتي وکړه. ولایتي چې له مسکوې کتنه کړې ده د ځینو قراردادونو په اړه ویل چې د په دې اړه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کړې دي. دا نوموړي په خبره ایران غواړي چې د ریل او اټومي انرژۍ په برخو کې له روسیې څخه پور واخلي. علي اکبر ولایتي ویل دغه قراردادونه 2 میاشتې مخکې لاسلیک شوي او اوس عملي کېدو ته چمتو دي. د ایران د مذهبي مشر دې سلاحکار زیاته کړه چې تهران به له روسیې نورې وسلې واخلي او د روسیې د تیلو په ستر شرکت روسدف به تیل وپلوري. او امریکا د چک جمهوریت پر حکومت انتقاد کړی او د دې هیواد د عدلیې وزارت له لورې د یو مشکوک لبناني وګړي د خوشي کېدو پر پریکړه مایوسي څرګنده کړې ده. د چک جمهوریت د عدلیې وزیر دا غوښتنه رد کړه چې د علي فیاس په نوم یو لبناني وګړی چې د وسلو په قاچاق تورن دی متحده ایالاتو ته وسپارل شي او د پراګ یوې ښاري محکمې پرون د علي فیاس د خوشي کېدو حکم وکړ. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان په توګه تایید کړ. جنرال نیکلسن د ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې دندې لپاره نومول شوی و. د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې په همدې غونډه کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت دوره یې پای ته رسیدلې او د مارچ په میاشت کې به تقاعد کوي وینا وکړه او د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه ټینګار وکړ. د جنرال کیمبل د دې خبرو جزئیات د فرشتي جلزې پر رپورټ کې ورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل چې د خدمت موده د پای ته رسیدو په حال کې ده پرون وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمول به د دې هیواد د امنیتي قواوو د روزنې ماموریت ته خنډ پیښ کړي. جنرال کیمبل پرون د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د شمیر له کمیدو سره به ډیر کم کسان وروزل شي. د لوړ رتبه امریکایي جنرال وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر کمول توجیه نه لري.
I still assess that at least 70% of the problems facing Afghan security forces
زما ارزیابي دا ده چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ستونزو 70% برخه د رهبرۍ د کمزورتیا له امله ده او د دفاع وزیر ستانکزی په دې پوهیږي. افغانستان د امنیت او ثبات لپاره تر اوسه هغه پرمختګ نه دی کړی چې په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد زموږ د ملاتړ کمیدل توجیه کړي. اوس مهال نظره 800 امریکایي عسکر په افغانستان کې دیره دي چې هدف یې له تروریزم سره مبارزه او د افغان ځواکونو روزل دي. د ولسمشر باراک اوباما اداره پلان لري چې د دې عسکرو شمیر د راتلونکي کال په پیل کې 5500 ته راکم کړي. جنرال کیمبل چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي پرون په دې اړه د سنا د دې کمیټې له مشر سناتور جان مکین سره هم بحث وکړ. جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د امریکا د ملي امنیت په مسلو کې د ولسمشر اوباما د ادارې له سختو منتقدانو دی. د پرون پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره د څومره امریکایي ځواکونو اړتیا ده. جنرال کیمبل د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې افغان ځواکونه څومره ژر او ښه روزل کېدای شي او که چیرې دا کار ونیسي شاید د زیاتو امریکایي عسکرو لپاره اړتیا وي. خو کیمبل څرګنده کړه چې دی لکه څرنګه چې ورته ویل شوي د ځواکونو د کمولو لپاره تیاری نیسي.
We fully understand that many want to see more progress on social and human rights issues before continuing.
موږ شو پوهیږو چې ډیر کسان له افغانستان سره د مرستې تر تعهد مخکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو او ټولنیزو حالاتو په اړه پرمختګ لیدل غواړي. د ملي وحدت حکومت هم په دې خبر دی او د داسې تغییر لپاره زموږ زیات شرایط منلي دي. غوی د ثبات، امکاناتو او امید په اهمیت پوهیږي. هغوی خبر دي چې د مرسته کوونکو هیوادونو ساتل مهم کار دی، او خبر دي چې په نورو ځایونو کې د موقع موندلو پر ځای په افغانستان کې د خلکو ساتل ډیر اهمیت لري. جنرال کیمبل څرګنده کړه چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په څیر نورې ډلې هم فعالې دي چې وضعیت یې لا پیچلی کړی دی. کیمبل په ننګرهار کې د دې ډلې فعالیت ته په اشاره کې وویل چې داعش په نورو سیمو کې هم د وسلوالو په جلب و جذب پیل کړی دی. د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ټینګار وکړ چې د امریکا پوځ باید پر داعش خپل دوامدار فشار ټینګ وساتي. د وویل چې د القاعده ډله او د حقانی شبکه د امریکا ملي امنیت او ګټو په افغانستان کې ثبات او سولې او په دې هیواد کې پرتو ائتلافي ځواکونو ته عمده خطر دی. جنرال کیمپل وویل چې د حقانی شبکه چې له پاکستان سره نږدې سیمو کې ځای پر ځای ده، په کابل کې پراخې او سترې حملې پلانوي او ترسره کوي. جان کیمبل یو ور بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د ودې په حال کې دي، خو سترې ستونزې ورته پرتې دي چې د کمولو لپاره یې باید په دوامدار ډول وروزل شي او مشورې ورکړ شي. د کیمبل په وینا د افغانستان امنیتي ځواکونه د سمې هوایي قوا، د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو مرکزونو، جنگي وسلو او شی ادارې ته اړتیا لري، او د دې کارونو سرته رسول وخت غواړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. اومانیم ادبی رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې له کیسه لیکوال طاهر افریدی سره زموږ د همکار بارکوال میاخیل مرکه اوري.
ما خپل د تاخیر دم پورې ما ورسته افسانه مدرې درې لیکلې ده.
ډاکټر عبدالقیوم مومند د خپل چاپ شوی کتاب په باره کې راته غږیږي.
حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري؟
لنډ حکایت او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي راته وایي چې د کیسې نثر باید څنګه وي. په سر کې د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
په کابل کې افغان ادبي بهیر دروخات غلام محمد زرملوال تلین ونمانځه. افغان ادبي بهیر دروان 1994 کال د سلواغې د میاشتې د 9 منټې ونیز غونډه د افغان لیکوال، ژورنالیست او تاریخ پو اروخات غلام محمد زرملوال دریم تلین ته ځانګړې کړې وه چې د بهیر یو شمیر غړو د ښاغلي زرملوال پر ادبي او ژورنالیستیکي هلو ځلو خبرې وکړې، او هغه یې د افغاني ادب، سیاست، تاریخ او د ژورنالیزم د ډګر یو مبارز شخصیت وباله. اروخات زرملوال د دې ترڅنګ چې د بی بی سي راډیو کارکونکي پاتې شوی دی، په پښتو او انګلیسي ژبې نږدې 40 آثار لیکلي او ژباړلي دي چې د آثارو له ډلې د ارګیا مرګ، د پیریانو جګړه، له مهاجره تر مجاهد، د نړۍ تاریخ ته یو کتنه او تر وروستي افغانه نمونه یادولې شو. اروخات غلام محمد زرملوال په 1913 کال د پکتیا په زرمت کې زیږیدل. د 1991 کال د سلواغې په لومړۍ نیټه په لندن کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله وفات، او جسد یې د کابل په شهدای صالحین هدیره کې خاورو ته سپارل شوی دی. د افغانستان د نومیالي لیکوال سلیمان لایق د کیسو ټولګه د اباسین سپیدې په دې وروستیو کې اردو ژبې ته ژباړل شوې، او د اباسین په سحر هوتی ہے په نوم د سنگت اکیډمي آف ساينسز لخوا چاپ شوې ده. دا ټولګه د اردو او بلوچستان ژبو نومیالي لیکوال ډاکټر شاه محمد مری له پښتو څخه اردو ته ژباړلې ده. ښاغلی ډاکټر شاه محمد مری تر دې وړاندې د نور محمد ترکی ناولونه هم اردو ته ژباړلې وو، چې له هغوی څخه یوازې د څړه ناول اردو ژباړه په کتابي بڼه چاپ شوې ده. په متحده عربی اماراتو کې میشت افغان الله نور سیلاب د عاما کتابتونونو له ریاست سره د 3000 ټوکو کتابونو مرسته وکړه. د باختر اژانس د خبر لمخې دغه مرسته د الله نور سیلاب استازي په کابل کې د عاما کتابتونونو د ریاست سرپرست دا وخان مینپال ته وسپارله. د ښاغلي مینپال په وینا دغه کتابونه پر مختلفو موضوعاتو لیکل شوي دي. د مطالعې مینوالې په عاما کتابتونونو کې موندلې شي.
د تلوی د میاشتې په 14 د دارالامان له ماڼۍ سره څیرمه د سولې لپاره د زرو مسکو په نوم د عکسونو نندارتون پرانستل شو. د مسکو د دې نندارتون په باره کې چې د نړۍ د څو هیوادونو د خلکو مسک عکسونه نندارې ته پکې ښوول شوي وو، زموږ همکار قسیم سولمال رپورټ لري.
په کابل کې د عکسونو د یو نندارتون جوړونکي په دې باور دي چې په یوې مسکا سره کولی سو د ژوند سختۍ او ناخوالې په اسانۍ سره تیرې کړو. په دغه نندارتون کې چې د سولې لپاره د زرو مسکاو د نړیوال کمپاین په نوم د سېشنبې په ورځ په کابل کې د دارالامان تخریب سوي ماڼۍ ته نږدې جوړ سوی، شاوخوا زر عکسونه نندارې ته ایښودل سوي دي. له تاوتریخوالي نه پرته نړۍ په نوم سازمان او په افغانستان کې د سولې لپاره د بشري حقونو د مطالعې د موسسې مسؤلینو چې دغه درې ورځنۍ کمپاین یې پیل کړی وایي، په دغه عکسونو کې له افغانستان او نورو هیوادونو څخه د شاوخوا زرو بېلابېلو کسانو مسکا تصویر کړې ده. د دغه نندارتون یو تن جوړونکي لیلا جعفری ازادي راډیو ته ویل چې ټول افغانان په ځانګړې توګه ځوانان له جګړو ډېر ستومانه سوي او غواړي د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېلې لارې ولټوي.
ما در زمان سرنوشت سازی هستیم. نشست های چهار جانبه سر رو مدرد.
من پا یو برخلیک چاکون که پڑاو کیو در سول سلور ارخیزی خبری هم پا جریان که دی. من غوالو خپلو چارواکو و مخالفینو تا چه در سول خبری پیلوی دا پیغام ورکلو چه نور پا افغانستان که جگره بسته. من هم تاسو منو او رازه در افغانستان پا همده جغرافیه که پا سول ایزتو گر جوان وکلی.
با هم زندگی کنیم جنگ دیگر بس از طرف افغانستان.
د دغه نندارتون تر څنګ تیاتر او د موسیقي پروګرامونه هم جوړ شوی و. د نندارتون بلې ګډونکوونکي ویما عربزاده ویل چې دا ډول پروګرامونه کولی سي ځوانان د هیواد روښانه راتلونکي ته امیدوار کړي.
ما به عنوان کسی که در زندگی 80% همیشه خبرای مرگ
من چه 80% خبرونه مو ده وژنې، انتحار، چاودنې، زنا، غلا او داسې نورو شیانو دي. د دا ډول انزورونو لیدنه موږ ته دا زیری راکوي چې نه باید د راتلونکي لپاره خپل هیله له لاسه ورکړو.
یک درس است به من که هنوز هم نباید امید خود به خاطر آینده روشن از دست بدم.
یو بل ځوان محمد سمیر چې هغه هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی و، د دا ټول نندارتونونو د جوړېدو په اړه وایي،
لبخند آغازگر و فقط ذائقه صلح است.
دی وایي مسکا د سولې پیلوونکې او ذائقه ده. تر هغو چې موږ یې پیل نه کړو لاسته راوړنه به ونه لرو. موږ په مسکا سره غواړو یو پیل ولرو او افغانستان کې سوله راولو. په وروستیو کلونو کې افغان ځوانانو د سولې د پیغام د لېږدولو لپاره بېلابېل نوښتونه کړي دي. په همدې حال کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د برخې معین کمال سعادت چې په نندارتون کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل،
د ځوانانو چارو معینیت د داسو ادارو سره یو ځای کار کوو تر څو په افغانستان کې د سولې او د ترقۍ لپاره کار وشي. د غزر عکسونه که هغه عکس دی د جنکۍ، که هغه عکس دی د هلک، د ټول خندا کوي. د خندا د دې لپاره چې رضای چې په مینه محبت په خندا کې ژوند تیر کړو. د ژوند هم د محبت لپاره کم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګریږي خلک څنګه.
د دغه نندارتون جوړونکي د جګړې له ټولو ښکېلو خوا غواړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسوي. دوی د سولې په خبرو کې د ځوانانو پر ونډې تاکید کوي، وایي چې نه باید وروستۍ لاسته راوړنې د سولې په خبرو کې قرباني سي.
په دې وروستو کې د سیاسي جوړښتونو وړاندیز په نوم د ډاکټر عبدالقیوم مومن کتاب چاپ شو. ښاغلی مومن په سیاسي علومو کې دکتورا لري. د کابل په امریکایي پوهنتون او د امریکا په یوټا پوهنتون کې د استاد په توګه دندې ترسره کړې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي مومن سره د دوی د نوي چاپ سوي اثر په باره کې مرکه کړې ده. په مور ته راړوم
استاد، که د دغه کتاب په اړه راته ووایي چې دغه کتاب په کوم مسایلو لیکل شوی دی، په څومره وخت کې لیکل شوی دی، څېړنیز کتاب دی، سرچینې که څه دي، په دې اړه راته معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب د افغانستان د سیاسي اوضاع د حل لپاره لیکل شوی دی او د افغانستان د حل مسله په دریو عمده ټکو څېړل شوی ده. چې لومړی ټکی خپلواکي ده، دویم یې ټولنیز عدالت دی، او درېیم یې هم ولسي چارواکي ده. دغه درې واړه ټکي د قرآن او حدیثو په رڼا کې د افغانستان په تاریخي ضرورتونو، د افغانستان په کلتوري ضرورتونو او کلتوري او تاریخي چوکاټ کې څېړل شوی دي، او بیا د هغې لپاره د حل لار په همدې برخو کې وړاندې شوې ده. البته دا لومړۍ برخه چې دا یو ډېر عمیقه څېړنه ده چې په دې اکله باندې د مختلفو ماخذونو نه د قرآن، مختلف احادیث، همداراز د اسلامي علماو لیکنیو کتابونه او همداراز د افلاطون و ارسطو سقراط نه اخیستنې شوې دي. د کتاب دویمه برخه چې دا یو وړاندیز دی د افغانستان د سیاسي حل لپاره. دلته ټول عمر په ریاست جمهوری باندې جګړې
وسم ولید چې د ریاست جمهورینه دوه ریاست جمهوریت دوه مشران منګ په فلسنی حالت کې لرو سره ورته دوه سره حکومت ته ویل شي د دې لپاره د نظام وړاندې شوی چې نظام باید هم رئیس جمهور ولري او هم صدر اعظم د رئیس جمهور او ولسمشر د پاره ځنی ځانګړي واکونه ورکړ شوی دي او دا غي د انتخابي دو مکمل لارښود پکې پروت دی همدارس د صدر اعظم د ټاکلو د پاره هم پورا لارښود پروت دی د ولسی چرګي ټاکنو د لارې صدر اعظم ټاکل کیږي او د سیاسي حل لار پکې وړاندې شوی دی
ډاکټر صاحب دغه کتاب چې تاسو وویل چې تر ډیره مثلا د سیاسي حل موضوع ده د افغانستان د دې په اړه تاسو مثلا د دغه غونډې په جوړولو سره چې غواړي چې دا د حکومتي چارواکو سره شریک شي چې دغه لار چارنه کار واخیستل شي هغه د حل وی لارې ته ورسیږو
دا کتاب یو اگر چې د حجم په اساس دومره غټ نه دی مګر دا یو دوه کلنه څېړنه ده چې د دوه کالو راهیسې زه په دې باندې کار کوم او د دوه کالو راهیسې زه په دې اخته یم چې هغه ماخذونه چې ما اخیستې دي هغه باید صحیح هغه بحث چې ما کړی دی هغه بحث باید درست بحث شي د دې ستره موخه دا ده چې دا د افغانستان ولس ته وړاندې شي تر څو د ولس ذهنیت د مشرتابه پاکه روښانه شي چې مشرتابه یا حکومت موږ ته څه مسؤلیتونه لري په اسلامي لارښودنه کې او په دیموکراتیک لارښودنه کې چې اثبات اسلام خپل دیموکراتیک نظام دی واکمنان نه دي دوی چارواکان دي دوی ملت ته مسؤلیت لري او دوی موږ ټاکو چې موږ د پاره کار وکړي له بعد مرغه په تیرو لسیزو کې یا په تیرو کلونو کې چې د سړې وګړو شي په دوه شپږ تو کلونو کې په موږ باندې واک شوه دي موږ نه پښتنه نه ده شوی زموږ حقوق تر خپل لاندې شوی دي نو یو بحث دا دی چې خپل ولس راوي خلی شي ولس خپل مسؤلیتونو ته خپل وظیفو ته او خپل حقونو ته متوجه شي دویمه برخه هم ملت ته او هم چارواکو ته او هم هر چا ته یو وړاندیز دی چې د افغانستان د سیاسي مشکلاتو د حل لپاره زما په انبانه دا یو لار ده چې مونږ کولی شو د نسبت اما دا د کانی کرخه نه ده په دې کې تغیرات راوستي شي کې دي شي د نزدې خلک ګټه واخلي کې دي شي ځینې تی وانخلي مونته مو خداله چې هم ملت ته او هم چارواکو ته د پلاس باندې ورکړ شي او ما تر خپل هدف پورې کوشش کړی دی زه هیله من نیم چې دا کتاب د میډیا د لارې ولست خبر کړی شي چارواکو ته د غوړ سیږي په دې باندې بحثونه وشي په دې باندې مختلف میزونه جوړ شو دا غیر لار نه دې بیل بیل ټکی باندې بحث وکړي شي
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د پښتو په داستاني ادب کې د سیمبولیزم له مکتبه خورا لږ استفاده شوې ده خو کوم لیکوالو چې دې مکتب ته توجه کړې ده په وې کې یو هم کراچي مېش لیکوال طاهر اپریدای دی خغلې اپریدای وایي سیمبول په داستاني ادب کې خصوصا په لنډه کیسه کې اړتیا نه بلکې ونر دی او باید هر لیکوال توجه ورته وکړي زموږ همکار بارکوال میخیل مرکه ورسره کړې ده دا اوریدلو بلنه درکوم
طاهر اپریدای صاحب د پښتو افسانه یا د پښتو لنډکسي عمر اوس شاوخوا سلو کلونو ته رسیږي چې لومړی لنډکسه راحت ځخلی لیکلې وو څه فکر کو چې پښتو لنډکسي څومره وده یا څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې
وده خو په دې حواله سره کوایو نو کړی دا خو هغه وده نه کړی کوم چې موږ ته ترقی یافته وده وایو افسانه کې بدلون راغلی دا ځنه کسانو خو په ګوتو په شمېر افسانه ده اصل خبره دا چې افسانه لوستل کم شي لستون کی کم دی چې لستون کې نوی نوسنه لیکون کې کوم مخه پیدا شي دوی ما خبره دا چې نکاد نشته پښتو افسانه نکاد زه نه ګڼم چې څوک وي به طرف نه نکاد او ک نکاد وی نو دا چې معمولی افسانه چې لستو جوګاو نه وي هغه ته دومره تعریفونه وکړي چې اسمان ته وخیږي نو افسانه ترکی په دی حواله سره ودا دومره نه دا کړی لکه څومره په کار ده
تاسو پوهیږئ چې پښتو ته افسانه د انګریزي ادب څخه د اردو په لار راغلې ده نو آیا پښتو لنډ کیسې چې تر اوسه دومره واده نه ده کړې وجه دا ده چې پښتنو لیکوالو بهرنی ادب نه دی مطالعه کړی کنه دوی په خپل په افسانه لیکل کې ډېر تجربه نه لري که څنګه
بهرنی ادب مطالعه کړی ده خو شکر ده پښتانه اوس تعلیم یافته دي زلمه کولم تعلیم یافته ده او ترجمه کولای شي ما کتابونه کتلي دي چې زنه خود پختو افسانه تا لیکون کی نشته دی آغا کون چی پکار دی پختو افسانه آغا مقام تا لیکوالو نداره سواله کما چی پکارو
په تیرو شلو کلونو کې په سلګونو د افسانو یا د لنډو کیسو مجموعې چاپ شوې، خو اوس هم لا ډېره تنده محسوسېږي چې ښې کیسې مخې ته نه دي راغلې. فرضاً موږ به د قلندر مومند د ګجرې مجموعه یا د کوچ هغه په پښتو ادب کې د شلمې پیړۍ په پای کې یوه ډېره مشهوره مجموعه وه چې تر اوسه پورې هغه ښې کیسې خصوصاً په هغه کې د ګجرې غوندې کیسه نه ده لیکل شوې. یا په افغانستان کې د امین افغانپور یا د زرین انځور کیسې موږ یادولی شو. کرکچای اوس خو کسی هم ډیر لیکل کیږي، مگر ولی شي کسی مخته ناراضي.
اصل کې خبره دا ما حوالہ وای چې لستون کې نشته دي، افسانې لستون کې نشته دي. بالکل اردو کې مو ګور کنه افسانه ولی کلا شي نو ټول پاکستان کې بلکې هندستان کې هم خورا شي. افسانه ما خپل اردو کې افسانې لیکلې دي، هغه په هندستان کې چاپ شوی دي، خو لستون کې پښتو لستون کې نشته. زلمی کول دا اوس تاسو لکه تاسو واخلې تعلیم یافته دي، لیکن ډیر کم دي په سلو کې وو څو کسان دي چې پښتو بولي. نو لستون کې خبر ضروری
د پښتو اوسنۍ اکثره کیسې چې لیکل کیږي که تاسو لوستې وي، هغه اکثره تر لنډې کیسې یا تر افسانې زیات د یوه رپورټ ګمان ورباندې کیږي چې د یوې پېښې رپورټ لیکلی. تاسو هم د پښتو په سلګونو لنډې کیسې لیکلې، د لنډو کیسو ډېر مجموعې مو چاپ دي. که تاسو د لنډې کیسې تعریف کوئ، ستاسو په نظر لنډې کیسه باید کوم مواد ولري؟
لنډې کیسه اول خو کیسه کې افسانه کې کیسه پکار ده. ځینې خلک وایي چې افسانه کې کیسه ضرورت نشته، چې ضرورت نشته څنګه میا پلاٹ ہو تجسس ٹولنا والا ضروری خبر تجسس دا افسانہ کے تجسس پکار دا افسانہ تجسس نہیں افسانہ بل روایتی افسانے دی روایت لیکل جی واقعاتی افسانہ واقعاتی افسانہ رپورٹ را رپورٹ شکل ورکا بل چی رپورٹ افسانہ غدا چ افسانہ خپل یو ما دا خبر تو دل کڑے چی یو لیکوال ویلی جی افسانہ مجسم ما دا زمر جو تر ش عمر خکل کیگی نو غدا دا اصل کے افسانہ نگار لیکل او کی یو دل افسانہ ولیکي ما یقین نہ چی اکثر لیکوال پدوین دل نہ لکی افسانہ ما خپل دا تاخر دم پر ما افسانہ ورسته افسانہ مدرے ذرا لکھ لینا بل افسانے کے روایت تھی تجسس دا سسپینس نہ پکار دی
په پښتو کې د علامت نگاری یا د سمبول په برخه کې هم یو څه کار شوی دی، خو ډېر لږ کار شوی دی. څه فکر کوئ چې آیا دغه کمی لنډې کیسې چې په پښتو کې لیکل شوی دی د علامت په برخه کې چې کومې د علامت نگاری له هنر څخه کار پکې اخیستل شوی دی، آیا واقعي هغه په بشپړه توګه سړی علامتي لنډې کیسې بللی شي که نه؟
مرغوال صاحب اصل خبر ادا کم کا دا ما خود رمائی نہ گنے کیوں ہیں جی علامت افسانہ بالکل چا لکھ لینا لکھ لینا شی کل لکھ لے شی نو ما طاہر افریدی لکھ لے دا افسانہ شکر نوم اللہ ہو گئے خلق و خواہ کرنے دا خبر ادا دا چی یو طاہر افریدی تا دا بلکہ پکار دے چی نورا ہوں لیکن نورا خلق و کوشش کرے دا علامت افسانہ خو علامت تے پا کے راز فاشا ہوئے دا تجسس کے نشتا دا راز فاشا ہوئے دا تینا نو ذکر پکار خو علامت افسانہ دا مثال پتو کا سکس بواخلو ناغه که علامت چینی نو چه بلی که پختون سلی خواه خوی خواه بخو آغا لستلی نیشی کور که نیشی که خواه آغا نازی کتاب چه پا کور که خواه نیشی نشته ناغه و علامت نازی و نور چه نیشی مخبلا علامت که لیکلی دی خواه آغا دادا عمومن افسانه نگار اکلی واقعاتی افسانه لیکی واقعاتی افسانه ریپورت دا مالا مخکم ہوئی چه ریپورت دا ریپورت شکل لدی افسانه که نوی تجربه نشته دا نیره کم شوی دا تجربه امین افغان پور افسانه مالوسته دی ما خواه شوی که افغانستان افسانه مالوسته دی که دا و این بزای بنوی چه امین افغان پور خواه افسانه نگارو دسته وسته در انزور افسانه دی مالوسته دی اگه هم خواه افسانه دی خود دادا چه تجربه پا که پنوی شکل که افسانه که تجربه پا کار دا و ما خسته ما زیاد اثر دی اردو نا خسته دا ما اردو افسانه ډېرې لوستې دي نو هغه اثر ما دا وایي چې یو افسانه اردو والا لیکلی شي نو پښتون یې ولې نشي لیکلی. ما دا تجربه کړې وه چې الحمدلله زه کامیاب لاره کې ما خام افسانې ما په دې بنیاد لیکلی چی اردو والا داس افسانے لکھے علامتی افسانے لکھی نو پختون والے بچ لکھنا وہاں کا کامیاب شکر الحمدللہ اللہ رکھے مقام افسانے کامیاب ہے وغیرہ نا پس بیا علامتی افسانے امام مشہور شو چاہ خطاب رکھ رہا ہو میں کہتا ماں ہوئی یار تتو کہ ماتا امام خطاب رکھا ہوئی زدانا والوں والوں چاہیے پختون ٹول شریکا وہی چاہیے بےکار افسانہ نگار دا یا افسانہ نگار دا
طاہر صاحب دا سمبولزم یا دا علامت نگاری تھیوری چې په یورپ کې منځ ته راغله هلته هغه وخت کلیسا حاکم او خلکو په ښکاره خبرې نه سوای کولی ځکه په علامت کې به یې خبرې کولې په اوس وخت کې څه فکر کوي چې آیا علامت نگاری یا سمبولزم اړتیا ده او که دا یو هنر دی
اڑتے آنا ہنر گنم اصل کے تا سو پلا ہو گورے کنا تا جب من بس بیانیا افسانہ یو کس ایز انداز کے لیے کلاشی کس ایز انداز کے داستانی یو کس ایز انداز اغا خون نہ کوي تجربہ ما ما تجربہ خبر ہو کلا کنا اغا علامت افسانے کے تجربے ان کے بل دادا چې لستون کې په هغه کې واچوي چې هغه فیصله وکړي چې دا علامت څه ده یو کیسه وه د اردو والا هغه کې علامت وو چې ټلیفون ریسور پرېوته خلک پې نه پوهېدو جنگ اخبار ایډیټر وو هغه وایي چې دا کار ده چې مونږ لیکونکي نه پوښتنه وکړو چې تا څه مقصد ده ماما ورته وایي چې نه داسې نه ده دا افسانه علامت خو ښکاره ده مونږ لیکونکي پسې کم پله ګرځېدو پکار ده چې مونږ خپله پوه شو زه پرې پوه شوم چې دا افسانه ټلیفون وکړنګې د جینې سره خبره وشوه نو هغې ورته وایي چې ما واده ده یا هغه نه ده زه تا سره واده نه کوم سړی بې هوشه شو یا مړ شو یا بې هوشه شو ټلیفون په وخت ټلیفون وروسته وزنګېده نو بیا هغه وایي چې خدا کې قسم افسانه نگار افسانه پېژندی شي نو ما دومره پوه خو نه وه خو بر هغه د ما تعریف وکړه نو علامت دا ده چې علامت زه دا ښه ګڼم چې لس کسانې ولولې لس کسان لس قسمه کیسه ته جوړه کړي که پنځه کسانې ولولې پنځه قسمه سوچ به وکړي
لکه تاسې اوس اشاره ورته وکړه د پښتو کې د ځینو لیکوالو په خصوصا چې کومې علامتي کیسې ما لوستې دي د هغوی علامتونه ډېر پیچلي وي سړی پرې نه پوهېږي څه فکر کوئ چې آیا د شاعرۍ غوندې لکه په شاعرۍ کې چې ځینې استعارې مشهوره شوي دي په لنډ کیسه کې هم د علامتونو لپاره ځینې استعارې شته که نه چې سړی په وپوهېږي چې دا د څه لپاره کارول شوی دی
شته او په نشته خو نه هم پوهېږي چې شته دی که نشته دی خو علامت ضروري ده علامت داسې ده چې لستونکي سردرد باندې اخته نه کړي داسې لستون لکه تاسو اشاره وکړه ورته علامت هغه په کار ده چې لستونکي په ګوموګو کې واچوي ګوتې نه مثال په توګه زه تا وایم چې رضا بار تا یو شیخ یم نو تا به سوچو کې چې څه شی ده دا بار وخیر نو تجسس ده وه تجسس شو چې وګورئ موټر ولاړ ده دا موټر مې دا خال وایي دا خو مالک دلی وو کنه علامت اندازه ده چې هغه ځان سره بوزي 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 و دې کتاب کې ما سره کتاب ده تا سره خبرې افسانه ده هغه کې دا چې په هغه کې بېخي څوک نه پوهېږي نه پوهېږي نه پوهېږي آخر کې آخر این چې راشي نو هغه کې وګوري چې وایي ما ښځه خو مړه ده دولس کاله وشو مزه اوس هم دا خبره کوم نو دا علامت وو پیچیده وو آخر کې این ته ورسېدم سړی پوه شو وایي چې وایي دا خو دې ته ما خیال نه وو علامت دا داسې په کار ده چې وایي چې وایي زه پوه شوم خو خیال مې نه وو دا خو ما لیدلی دا ګل ده دا ګل ما لیدلی وو ما ورته خیال نه و کړی علامت داسې په کار ده
طاهر صاحب اوس به ستاسې آثارو ته راسو تاسې په داستاني ادب کې ډېر کار کړی دی د لنډو کیسو مو هم ډېر مجموعې چاپ دي ناولونه مو هم لیکلي دي سفرنامې مو هم لیکلي که د خپلو آثارو په اړه معلومات راکړي چې تر اوسه پورې څومره کتابونه چاپ شوي دي
ما چاپ شوي کتابونه نولس دي ټول ټال بس کې دوه دي اردو دي او ناول دی او افسانه دي دیدن او نه د پښتو افسانو کتابونه دي دوه سفرنامې دي درې رپورتاجونه دي رپورتاجونه درې رپورتاج
اوس چې د عمر په اویم پسرلی کې مقام ایښی دی آیا اوس هم لیک کوئ که لیک پرې ایښی دی
لیک کولی نه شم اوس لاسونه مې رپېږي دوه کرښې نه شم لیکلی ډېر په مشکل یاداشتونه لیکم خو نه شم لیکلی مطالعه البته کوم کتابونه ګورم
او تاسو ډیر مده دلته په کراچی کې د پښتو ادب ډیوه بل وساتله د ساز د پښتو ادبی جرګي غونډې اوس هم فکر کوم په میاشت کې غونډه کیږي څه فکر کوئ چې پښتو ادبی جرګي په دې سیمه کې په کراچی کې چې د پښتنو خپل سیمه نه ده پښتو ادب څه څه ورکړل
پښتو ادب ته څه ورکړي کدی کنه نه پښتو یې ژوند کړی دا په کراچی کې پښتو هر ځای کې ویل شي کوم بازار ته چلار شي پښتو ویل شي مستر شي کراچی کے لکھوان پختون شاعران ادیبان سلو نہ جاتی خوفسوس دادا چاہ فیضی شعر رہا تھا بار بار دے گی نہ پختو شاعران ڈیر دی نور ڈیر چاچی غزل بنے پوئے گی درے سلور دی وہ افسانہ نہ چلی کلا نہ سر ڈیر کم نکل سی کس دعا لکھی ہے تو خوشحال پختو افسانہ نہ جار ڈاڈا جڑا پوچھے تو اس طرح گو آئے ہم پنجوس کالا دے پختو خدمات روک خلکو پکې نوکرې ترخه ګانې موټرې بنگلې جوړې کړې ما پکې توان کړی دا خو توان مې نه کړی دا توان مې ګڼو نه پوښتو جرس د بي جرګا څلېرش کاله وشو چې ما بنیاد یخې و نن هم نه چلېږي زه معذوره شوم خو ملګري د خدای خوشحال ساتې خو راځي ما کور ته جرس جرګا چلېږي اوسه پورې
طاهر صاحب تاسو د جرس په نامه مجله هم له کراچی خپرول د دغه مجلې څو ګڼې چاپ شوې او دا ولې بیا بند شو
ولې بند شو دا اوس سوال دا چې پښتانه کومه رساله د لسو کالو نه ده چلے ده دا یو ریکارډ چې دولس کاله جرس چلے ده یو ریکارډ دا چې غزل نمبر چاپ کړو چې شاید نور رسالو نمبر صحیح نمبر نه چاپ کړو نظم نمبر چاپ کړو نظم نمبر سوال سوا صفو نه جاتا خاص خین کتاب دا ما افسوس دا چې زه بیمار شوم کنه ما خیال نه و چې زه به څلور نمبر چاپ کوم دو چاپ شو دو دانو شخصیت نمبر افسانه نمبر او معیاری خو شه بس حالات ملګرتیا و نه کړو نه شپږ څلوېښت ګڼې چاپ دي
طاهر صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم په پښتو کې عموما ممکن په نورو ژبو کې هم داسې وي اکثره خلک د شاعرۍ له دروازې ادب ته راننوځي خو تاسې ټول کار هم په نثر کې کړی دی آیا شاعري مو کړې نه ده که نه په پیل کې هم شاعري کوله او بیا هم
وایم چې ما شاعري نه شروع کړې ده ما شاعري کړې ده اوس هم یو نیم شعر راشي فی البدیع ولیکم دوی ته مې نه ده غلی دی ملګرو ته لکه تور شپې دي تور شپې دي تور شپې دي بلاګانې بلاګانې راپسې دي دعاګانې مې په حق نه قبلېږي راته کړې چې سپېرې سپېرې خیرې دي داسې دا یو شعر دوه ولیکم که نه دا شاعري مې شروع کړې وه خو چونکه ما ابتدا دې هغه نه کړې وه داستانونه نه بارام شهزاده توره باندې داستانونه مې شروع کړې وه نو چونکه ما افسانه هم دا لوستله افسانه مې خوښه وه نو بس شاعري مې پرې خو شاعري کې ما بغیر سوچا بغیر فکر ما شاعري پرې خیر افسانه مې شروع کړې اونم بیا افسانه مې شروع کړې وه افسانه په غم کې کما نه یم وہ افسانہ دادا چیزیں پہ نما خسل ہوں شرمے گا خوشور میں کرے وہ طوفان سے دیکھ دے بخی وہ ریوما طوفان اگر تمہیں وہ لگا اگر پہ گنچا رسا لگے چپ کلا اگر کھانا میں چپ کلا نوزہ بنا افسانہ نگار نہ ہے دادا چیزیں افسانہ میں دادا زکار نہ ہے
طاهر صاحب وروستۍ خبر یا وروستۍ پیغام به دې هغو لیکوالو ته خصوصا ځوانانو ته څه وي چې هغوی په داستاني ادب کې کار کول غواړي
ما پیغام دا زلمی کول ته زه امید هم لرم ته غواړم چې لیکوال دا محنت وکړي نه ستا پام راوړي شاعران دومره ډېر دي که نه چې شاعري ډېره زیاته ده اوس افسانه دې ولیکل شي نثر دې ولیکل خاکا دې ولیکل شي رپورتاج دې ولیکل شي سفرنامه دې ولیکل شي تکل دې ولیکل شي پیغام دې دادا چې نثر دې توجه ورکړي
رادیوئی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري
وای چې د قبر کاسه نسکوره وي وغمې دا ځل د کوم قبرجن نقل راوړی چې له موږکانو سره په لانجه اوښتی دا چې څه لانجه ده په دې نقل کې به واورو
د موږکانو برج د جرمني د خلکو ولسی کیسه وخت په ماینس ښار کې یو قبرجن شتمن اوسېده. دغه سړی هاتو نومېده. ځان به یې بزرګ باله، اوږده چپنه به یې په اوږو وه، خو د خدای د لارې سړی نه و. خلکو به ویل د یو وړ کلی د کلیسا مشري هم ورباندې زیاته ده او د ماینس غوندی لوی ښار مذهبي مشرتوب خو په ځای پرېږده. د ده ډېرې کیسې کېږي، مګر تر ټولو مشهوره یې د مړینې کیسه ده. د اسقف هاتو په زمانه کې په ټول جرمني کې سخته وچکالی راغله. ډله ډله بنیادمانو له لوږې سا ورکوله او ان شتمن خلک به وږي څملاستل. په شتمنو کې داسې کسان هم و چې د خپلو ګودامونو ورونه بې وزلو ته پرانیستي وه، ولې هاتو د خیر خیرات سړی نه و. د شي به کله یو ماشوم ولید چې له لوږې ژاړي او خواړه غواړي، وږې به یې پورته وغورځولې. وبه ویل خواران خو په دنیا کې کم نه دي، که یو څوک پکې مري نو څه ټکه به راولویږي. کښتۍ ورځ په ورځ ډیریده او خلکو چې بله هیڅ لاره ونه لیده د هاتو کره ورغلل، مرسته یې ورنه وغوښته. اسقف په فکر کې لاړ، شیبه نیم غلی و، بیا یې شونډې مسکۍ شوې. ویې ویل هر څوک چې وږي دي او مرسته غواړي له ښاره بهر دی زما د غلې لوی ګودام ته ځان ورسوي، که خدای کول ټول وږي به ماړه شي. کښتۍ ځپلي خلک سمدستي مخ په ګودام روان شول. هر چا وغوښتل چې تر نورو د مخه شي. اسقف د ګودام ور پرانیست، ټول خلک یې د ګودام بې سره بې بره کوټې ته ننویستل او بیا یې ور پسې پورې کړ، اور یې ور واچوه. ایسارو خلکو د خدای پارې چیغې ووهلې، خو اسقف یې پروا ونه کړه. ټول ګودام اور واخیست. اسقف چې لمبو ته کتل لکه ماشوم چې د اور لوبې رڼا ته خوشحاله وي، په خوند کې ډوب شو. وویل دا خلک موږکان دي، موږکان شپه ورځ په غلې پسې ګرځي، مګر چې له غلې سره یو ځای راشي. لمبې وار په وار هسکېدلې او د ده خوله له خندا نه ورټولېده. وی غوښتل چې نوکران یې هم وخندي، نو وی ویل په موږکانو اور بل دی. په ګودام کې سر خلک ټول وسوځېدل، ایره شول او اور ومړ. اسقف کور ته راغی، خو چې شپه راغله ناڅاپه یې د موږکانو جوپې ولیدې. هر لور ته ټکه 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 موږکانو په هر څه خولې لګولې، په کړکیو، په ورونو، په صندوقونو، په دسترخوانونو، په هر څه باندې موږکان بوخت وو. د کور ورونه یې پورې کړل، خو فایده یې ونه کړه. که به یو موږک په بوټ وویشت، شل دانې به نور را پیدا شول. که به یې په یوه پل کېښود، دوه درې دانې به یې په پیسه ور وختل. په جارو یې هم چاره نه کېده. د چنګښو ټول و چې یو به یې له کوټې وویست، له پرانیستې وره به لس نور موږکان راننوتل. اسقف ټوله شپه ویښه تېره کړه او بس دا امید ورپاتې و چې ګوندې سهار شي او په رڼا کې ورک شي. خو د موږکانو نه د شپې کمی و، نه د ورځې. که به بازار ته ووت، موږکان به لیکه پسې روان شول، او که به بام ته وخوت، اورې به پسې ورغلل. لار ورنه ورکه شوه. آخرې فیصله وکړه چې د راین د لوی سیند په منځ کې راوتلې تیږه باندې یو دنګ برج جوړ کړي. همداسې وکړل. په بیړۍ کې برج ته ورغی او د برج یوازینۍ کړکۍ کلکه پورې کړه، بېغامه څملاست. ده چې ډېرې شپې خوب نه و کړی، په درانه خوب ویده شو. په هغه شپه ډله ډله موږکانو ځانونه سیند ته واچول او په لامبو لامبو یې د اوبو د منځ برج ته ځانونه ورسول. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړ. موږکانو د برج په بنده کړې دروازه او بنده کړې کړکۍ کې سوری جوړ کړل. برج ته ننوتل او په درانه خوب ویده اسقف دومره وچیچه چې سا یې ورکړه. د دغه برج کنډواله اوس هم د راین سین په منځ کې ولاړه ده. خلک یې د موږکانو برج بولي.
د ادبی مجلې په تیر باس کې ښاغلی نصیر احمد احمدی راته ویلی و چې پلاټ د کیسې خاکه ده او مهم ټکي باید په دې خاکه کې ولیکل شي. د نن باس مو د کیسې د نثر په باره کې دی. د کیسې نثر باید څنګه وي؟
احمدی صاحب، کله خدا سي سي ډیره مناسبه سوژه هم پیدا شي، غوټم صحیح، هغه نور څه چې لازم دی په کیسه کې په ټولو باندې یو فکر سوی او هغه سنجول سوی، خو چې بیا راسي د کیسې متن ته، د کیسې ژبې ته، دلته بیا کار خرابی. د کسی د ژبې په حصه کې یو څه راته ووایاست، دا باید څنګه؟
زه به خپله خاطره ووایم. تقریبا 12-13 کاله پخوا ما لنډې کیسې لیکلې، هماغه وخت پایل په لیکوالي باندې یو 13 لنډې کیسې مې برابرې کړې او غوښتل مې زده د یوې ټولګې په ټولګه کې راوړم چاپ یې کړم، خو هغه ټولګه چاپ شوه سره سلی نومې ده، هغه لومړنۍ لنډو کیسو ټولګه وه زما. نو طبیعي خبره ده چې کله کیسه چاپ شي خلک یې لولي. نو ځینو ملګرو په دفتر کې یا بهار یا ځینو نورو ملګرو چې به کله تلیفون راته وکړو یا به همداسې خبرې کولې، کیسه او محتوا او هغه بڼه به ډېره خوښ سوې ما. خو ډېر شیان ډېر دغسې کلمات به ولوپ کې ډېر ټکي به و ډېر ډېرې خبرې به وي چې په هغه کې به دوی ته نه وي، چې مثلا یو غزني خلک دا خوش کړه او کاوړ دواړه قهر او غصې ته وایي. نو دوی برتل دغه کاوړ د خوش کړه څه معنی همداسې نور ټول اصلاحات مو نور نمونه مو په هغه وخت زه متوجه شوم چې ما یوازې په خپل لهجه باندې د سیمې په لهجه باندې دغسې یوه لهجه باندې چې یوازې هغه د غزني خلک شادور باندې پوهېدلي ول پغس ولا جبان مولاند کیسې لیکلې. او ما فکر کاوه هغه وخت ټول خلک په دغه خوش کاو کاوړ یا نور اصلاحاتو سی په یو خاص سیم پورې اړه لري، په دې باندې ټول پوهېږي، خو وروسته داسې نه و. د خلکو تر دې پورې وکړه چې یو څوک چې کله یو څه لیکي هغه یوازې د یوې سیمې لپاره، د یوې محدودې جغرافیا لپاره، د یوې ولسوالۍ، د یوې ولایت لپاره، دې لپاره نه لیکي. فرضاً زه پښتو کې یو څه لیکم، تقریبا 1/3 میلیون پښتانه دي. نو دا 1/3 میلیون پښتنو لپاره باید یو څه ولیکي. یو څوک یو څه لیکي باید هغه په ژبه باندې په لیکنه کې که په قندار کې یو څوک پوهېږي هغه په مشرق کې هم داسې هغه په لیکنه باندې پوسی. البته په دې کې ځینې خبرې شته، ځینې دغه اصلاحات دي، ځینې دغه ټکي دي چې هغه خپل هغه کیسې ته خوند وربخشي. مثلا که تکرار وایي چې غوسه غوسه غوسه، که یو ور خوش کوو یا کاوړ وایو دا هم بد نه راځي. یو خو بدای چې له نوو اصلاحاتو، له نوو نمونو، له نوو لغتونو سره مجاش ناسو، بل خبر ده چې هغه نثر خوشوالی راوني. خو شرط څه ده؟ کله چې موږ لیکو چې خوشکه، په هغه اول سر کې باید کیسه کې قوس کې باید معنا ورته ولیکي چې قهر یا غوسه یا دغه نور اصلاحات که موږ راوړو هغه معنای باید ولیکل سي. دا ورو ورو بیا عامه کیږي. فرضاً دا اوس وینم بدله سو دوره سو کلو زندګی ستور د کورانم د سیاغو يم د خوشک یا غوسه دغه ټکی کاری د نس د ما اول ټا کارول چې تر دې مخ کې هم دغه ټکی ول په پښتو نثر کې خو یا به کم یا ما نه ول دي.
یو خو د لاجه خبره ده او د ترویسی می پوری محدود جنې لغتونه او اصطلاحات او جنې کنایې دي. یو بل شی چې دا هغه داسې ده چې د جنو سیمو بعضي دودونه دي، بعضي رواجونه دي، بعضي خبرې دي چې ډېری عام نه دي. تریویسیم پوری مادو دی فرزان تاسو غزنه یاد کرد، پا غزنی که دا نیزه بازی لوبه ده، دا غا لوبه چه دا که یو چوک یو لنده کسه پا یو نیزه باز بانده لیکی، دا غا خپل اصطلاحات لری، خپل لغتون لری، امکان لری پا دی بانده سرای پونسی، دیر کسان پی بانده پونسی، یا بل یو شاید هست، یو شاید فرزان شولی دی، د غزنی خلک د شولو نه په کارلو پیږي، نه په هغه اصطلاحاتو پیږي، هغه خپل د کښتې چې ده د خپل ډیر داسې خبرې لري چې عام نه دي. یا فرضاً امکان لري په قندار کې دغسې اوس د انځرو په انځرو که یو څوک یو شی لیکي، انځر بیا یوه دنیا ده او خپل ډیر داسې شیان لري. داسې مسایلو د عمولو لپاره څه فکر کوي، څه باید وسي؟
تاسو نه ځانځه بازي موږ خلک به څنګه ورته وایي؟ دغه یادونه وکړه که فرضاً په یو کیسه کې، په یوه لیکنه کې، په یوه ناول کې هغه لیکوال غواړي چې دغه لوبه پکې راولي، نو دا ضروري ده چې هغه تشریح کړي که داسې یو څه موږ راولو چې هغه نور خلک ورباندې پوه نه سي، نو هغه به زما په نظر باندې بې فایدې وي. ځکه ما مخکې وویل چې لنډه کیسه ناول یوازې د یوې سیمې لپاره موږ نه لیکو، او هر هغه څه چې موږ راولو هغه باید تشریح کړو، په تشریحاتو کې راولو. فرضاً هغه نیزه بازي، هغه یوه نیزه لري، نیزه باندې ټول خلک پوهېږي، هغه بل لرګی میګوای ورته وایي دوی. بیا کیدلی شي مثلا د کتاب د مغه پانی په لاندې موږ ولیکو دغه یو تشریح کوو. ډېر کتابونه هم دغسې ناولونه لنډې کیسې مثلا د پښتو ته دومره مشکلات نسته. اوس که ته فرضاً یو ناول ژباړې او لنډه کیسه ژباړې انګریزي ته، اوس په هغه کې یوازې لیکلې چې ګودر راغلی، فرضاً ګودر، په ګودر باندې ټول پښتانه پوهېږي چې ګودر څه ده، خو یو انګریز په نفر باندې پوهېږي. هغه ته باید همدغسې تشریحات موږ ولیکو چې ګودر څه معنی. همدغسې مثلا که په یوه سیمه کې په غزني کې څانګه ده، یغه څپلۍ ده، که دغه مثلا د مشرقي لوستونکي ورباندې پوه نه سي، نو دا خو موږ بې فایدې راوړی. یعنې د تشریح لپاره موږ واک لرو، اختیار لرو او پراخ لاس لرو. دغه نثر یا خصوصا تخیل هغه وخت ډېر خوندور راځي چې ما په نظر باندې نوي څه ولري. که تکراري موضوعات وي پخوا یو څه ورباندې لیکل شوي. زه یو مثال درکړم، که تاسو مثلا یوه کیسه لیکئ او هغه کې د فوټبال لوبه راولئ، دا شاید ما ته دومره دلچسپ نه وي، ځکه فوټبال په دې وطن کې په هره سیمه کې شته، په هره ولایت کې شته، په هره ولسوالۍ کې شته، ټول خلک ورسره پوه دي. یعنې داسې یو نوي څه نه لري فوټبال تشریح ته ضرورت ولري، خو که څانګه یا څپله یا نیزه بازي دغه موږ راولو، دا کېدای سي چې نورو خلکو ته چې په هغه سیمه کې دغه مشهوره نه وي، خلک یې نه پېژني، هغوی ته دلچسپ وي. یعنی نوی څه په خپل یو شایست لري، یو خوند لري چې پر وسلو باندې ارزي.
د کیسې نثر باید څنګه وي؟ کله کله زه ځینې کیسې لولم، ژبه یې ډېره رسمي.
دا به زه خاطره درته ووایم، تقریبا څو کاله مخکې یو څوک بل ولایت کې یوه لنډه کیسه یې لیکلې وه. هغه کیسه یې تلیفون کې راته وویله، ډېره شایسته وه، تشویق مې کوه، نوی لیکوال، نوی ځوان. خو اتفاقا ډېر وخت ووت، یو وخت مې په مجله کې همغه کیسه ولیده چې چاپ شوې وه. یعنی ډیر دغه سی دغه سی کوم چې ما ته په تلیفون کې ویلی وو، ژبه یې تقریبا 50 چنده وراړولې وه، 50 فیصده یې وراړولې وه، ژبه یې مغلقه کړې وه. د کیسې ما تلیفون ورته وکړمل، کومه کیسه چې تا ما ته په لومړي ځل ولوستم، په هغه کې داسې یو ډېر خوند و، یو ساده والی و د ژبې. مثلا دیقان په خپله ژبه غږوالی و، ډاکټر په خپله ژبه باندې. دا اوس داسې ما ته یو څه مصنوعي ښکاري. ده راته وویل وای هغه د وایي دا لیکنه ویل باید توپیر سره ولري. نو بس هم وکړو، بالاخره یو څه خبرې ما ورته وکړې، یا به قناعت کړی یا به نه یې کړی. خو ما څه فکر وکړو، دې ځوان داسې فکر کړی و چې نثر سي، هر څومره لغات وډاکي، له پیچلو کلماتو ډاکي، یې ده په نظر باندې دا شراته. هلته داسې نه ده، نثر څومره ساده یي، څومره ساده والی ولري، یې ما په نظر باندې بهتره ده. ګورم موږ تاسې خو یوازې د ادبیات د فارغینو لپاره یو څه نلیکو، موږ تاسو خو کیسې یا ناول د هر هغه چا لپاره د سواد ولري، یواز سواد ولري. خدای یو تر څلورم پنځمه مکتب وایلی. بل دا چې مشکله ژبه په اسانۍ سره نظم کیږي، تو خوان نه تریخلی. ما په نظر باندې ژبه هغه د سی څومره ساده ای، څومره خوژای، څومره فهمه ای، څومره له اصلاحات او لکنایو ډکای، څومره تصویری، هغه ډیر شرازی. زه خپل په کیسو کې تر خپل وسه پورې ساده ژبه کاروم. بل خبر ده چې کله کله غواړی چې زه د ځینو لیکوالانو کیسې ولمه، دغه پاراګرافونه یې، یعنی یوه جمله دومره اوږدې چې هره یوه جمله یو تقریبا مکمل یو پاراګراف وي. هلته چې په نثر لیکنه کې که هغه لنډه کیسه یې، ناول یا تقادي مقالې وي، که نور مقالې وي، فرض مه سیاسي مقاله یو څوک لیکي، څو چې جملې لنډې وي، هغه نو نثر خوندور راځي. که چېرې اوږدې جملې ولیکو، کله کله ورته جملې پایل دي، انسان له یاده وځي چې جملې پای ته رسیږو. او بل یو څوک ساخلی، نفس اخلي، یو څوک فرزن په پادي ژوند کې هم یو څوک خبرې کوي، هغه داس نه کوي چې فرزن یو پاراګراف یا جمله یو پاراګراف وي، هغه لنډې لنډې جملې وایي. زیاتره کسان لنډې لنډې جملې وایي. په لنډو جملو کې هغه مفهوم ډېر ښه رسول کېږي، چې په اسانۍ باندې رسول کېږي. نو ما په نظر باندې چې جملې هر څومره لنډې وي، هغه عمره به په ژبه کې خوږوالی. بل خبر د نثر لیکنې په برخه کې، ډیر نږدې باید له تکراري کلماتو، له تورو، له نومونو، له دغه ده جلوګیري وکړو. فرضاً یوه کیسه مې یو څه وخت لوسته، هلته دوه جملې داسې وې چې وایي قلم یې ور واخیست، پرله پسې پسې لیکلی و چې کاغذ یې ور واخیست. ګورته دې واخیست، واخیست، کلمات دواړه یو ځای راغلي وو. داسې هم درکم لیکل کېږي چې قلم او کاغذ دواړه یې ور واخیستل، لکه بیل بیل لیکي، قلم یې ور واخیست، کاغذ سید لاس کړ. دلته غلی واخیست کلمه یو کم اسوله، یعنی یو تغیرات پکې رااله، یو رنګ کلمات، یو رنګ تور، یو لکه کلمات هم نه وکارولې. یا بل ځای، یو ځای مال وسی، یو کیسه ونه په جمع ناول، نو هغه کرکټر سینزرګل نومې دغه داس معرف کړی و. سینزرګل ځوان و، د پلار یو زوی و، او دا رنګ شایسته و. درې ځله وو دا په معنا کې هیڅ کوم تغییر نه راولي. معنا هغه لوستونکو ور باندې پوهېږي چې هدف یې څه ده. خو دا دغه رقم جملې هغه د ښکلا له مخې، دغسې پرله پسې یو رنګه کلمات، یو رقم تور، یو رقم افعال راوړل، دا به یې خپل هغه نثر خوږوالی له بینه وړي. دا رقم لیکل کېدای سوی چې فرضاً انزرګل ځوان و، پلار یې همدا یو زوی درلود، دا یې له رنګه شایسته ښکارېده. هغه وو درې ځله تکرار دلته یو ځای راغی. یعنې دغسې له کلماتو سره لوبې کول، یا په هر ټکي باندې، په هره کلمه، په هره جمله باندې فکر کول او بیا لیکل، دا خپله د نثر د ښکلا سبب ګرځي. کله کله وړې په ځای سره، البته په لنډو جملو کې بیا یوه اوږده جمله دا هم ډېره ښه راځي، یا برعکس په اوږدو جملو کې لنډې جملې. خو په عمومي توګه څومره جملې ساده یي، لنډې، روانې او تکلف نه لري، په لوستلو کې هغه ډېر ښه راځي.
یو بل شی چې اکثره وخت ځوانان نه مراتوي، مالیدلې دي، لیکنه خې دي. د لیکنه خو په حصہ کې مې یو څه راته وایسته څونه اهمیت لري
دا کله کله یو خبر انسان پخوانیو خاطرو ته بیایي زموږ دري یو معلم و شپږمه مسلم کې و نو هغه دم دغه لیکنه شو نه شو په واره باندې په تخته باندې ولیکل وایي بخشش لازم نیست اعدام شود بیا د دې په اړه باندې یو کیسه وکړه وایي دا یو بندي و بیا څوک پخوا زمانو کې پادشاهانو په وختو کې بیا پادشاه ته پر راغلی شفاعت یې وکړي وایي بیا پادشاه خط ورکړی وس دا ورکه هغه د زندان مشر ته دا به خلاص کړي نو دلته همدغه جمله پاچا لیکلی و چې بخشش لازم نیست اعدام شود یعنې دلته له بخشش وروسته دغه پاچا نه یوه کامه یې رسوې وه بخشش کامه لازم نیست اعدام شود هغه کامه چې ورته ولري کې بخشش لازم نیست یعنی بخښنه لازم نه ده اعدام دي سي او که کامه ولري چې بخښنه ده یعنی وی بخښه لازم نه ده چې اعدام سي نو هغه سړی چې هلته لی و هغه خط یې هغه زندانبان یا د زندان مشر ته ورکړی هغه په دې خاطر چې پاچا دغه یوه کامه ورنه یې راوه هغه سړی اعدام کړی وروسته بیا پاچا خبر سوی چې دا خو مې بخښلی یم هغه خط چې راوړی له دننه یوه کامه یې راوله نو دا مثال دا دغسې مثال نه ده په دې خاطر باندې ما وایو چې د دې لیکنه شو د دې په اړه باندې هغه دغه د دې پنځه ویشتو شپږ ویشتو پخوانۍ خاطره همدغه یوه مثال تر اوسه د ما په ذهن کې ساتلې ده لیکنه شي ډېرې ضرور دي لیکنه شي یوې جملې ته دوه معناګانې ورکوي اته څو معناګانې ورکوي لکه څنګه چې همدغه مثال ما وړاندې کړم خپله په معنا کې ډېر تغییر راولي لیکنه شي د لوستونکي کله چې د ناول یا لنډه کیسه لولي یا مقاله لولي که هغه لیکنه شنه وي پکې دی په لوستلو کې ستونزه پیدا کوي لیکنه شي د لوستلو د سهولت لپاره د اسانتیا لپاره دا ډېر ضروري ده که جمله یو پای ته یو ټکی ونه لري اخو لراتون چې جمله سره ګډه سم دا به دوم ځل ولې سترڅو پوسېسي نه دا جمله پای ته ورسېد اوس بل جمله شروع سم ډېر ضروري ده نقل قولونه ګور مثلا نقل قول ته دی بل چې خبر راخلی کاغه په دو قوسونو کې مونږ نسې په نقل نقل قوسونو کې هغه لوس کې فکر کوي چې دا د همدغه سړي خبره ده
کور مودان ډېر
مننه تاسو ته مننه
ಮುವ ಜರೇ ರಾತರಾವಡಾ نفرت لخر يل كم سبات نفرت لخر يل كم سبات نفرت لخر يل كم سبات نفرت لخر يل كم من صغر رات راوڑا تو من صغر رات راوڑا